ملي سروت او ملي بیرغ اوتوریټی را پورې دي دي پر وړاندې به طالب نظام صدري سواره کوي ځین شان محوسل او د اکثر افغانانو اندښنې په همدې باندې خو دې ترڅنګ امنیت راغی جګړه ختمه شوه او هغه کسان چې پخوا خپل کلی ته کور ته تللی نو سول اوس آزادانه ګرځېدای شي.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونې دا برخه مو 15 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې ده. زما همکار اسدالله لودین مخته وړي او بیا هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام مسله پکې انڅېړو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د خپلې بریا په ویاړ نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبانو د تیر 2020 کال د اګست په 15 کابل ونیو او واکمن یې هم تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس په افغانستان کې ډېر خلک له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ شوي چې دغه وضعیت ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دی. اروپایي ټولنه وایي طالبانو د خپلې واکمنۍ په یوه کلنه دوره کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه په کلکه سرغړونې کړې دي. د دې ټولنې یوې ویاندې نبیله مصرعلي پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د کلیزې په ترڅ کې پرون یکشنبې په یوه بیان کې وویل طالبان د یو ټول شموله سیاسي نظام په رامنځته کولو کې پاتې راغلي او په دې توګه د افغانانو هیلې له خاورو سره یو کړې دي. نړیوالو بشري حقونو په تېره بیا د نجونو او ښځو زده کړې او کار ته درناوی د یو ټول شموله حکومت جوړېده او ځینې نور شرطونه د طالبانو مخته ایښي دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروسته سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولې دي. د اروزګان د ولي ویان مولوي علي جان پوهنیار ازادي راډیو ته وویل سیلابونه د دې ولایت په خاص اروزګان او چنارتو ولسوالۍ کې راغلي چې د دې په خبره په خاص اروزګان کې یو ماشوم وژلی او په چنارتو ولسوالۍ کې سلګونه جریبه کرنیز ځمکه او لسګونه کورونه تخریب کړي دي. دغه راز د پروان ولایت مسؤولو چارواکو په شینواري او سیاګرد ولسوالیو کې د وروسته سیلابونو په نتیجه کې د شپږ څلوېښت کسانو تا د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کړې. چارواکو ویلي په دغو سیلابونو کې چې له پرون رئیس جاري دي په دواړو ولسوالیو کې 1.5 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان شوي دي. د نړۍ 24 هیوادونو له روسیې وغوښتل چې خپل وسلوال ځواکونه د اوکراین له زاپوریژیا اټومي تاسیساتو وباسي. دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون د اروپایي ټولنې پر ویبپاڼه خپره شوې ویلي زاپوریژیا اټومي تاسیساتو کې د روسي پوځیانو حضور د اټومي خوندیتاب د ژمنو مخه نیسي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت د جګړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پر افغانستان د طالبانو دویم ځلی واکمنی ټیک یو کله نشوه. په دغه یو کال کې افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه ډېرې ټیټې هڅې وګاللې. طالبانو په دې موده کې له سیمې او نړۍ سره د تعامل ډېرې هڅې وکړې خو هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو ولې نړۍ ته د رسمیت پیژندنې لپاره تر اوسه قناعت نه دی ورکړی؟ د طالبانو کومو ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده؟ د سیاسي تعامل پیکوالی د افغانستان اقتصاد هم په بیساري ډول ځپلی او خلک له لوږې سره مخامخ دي. له دې وضعیت د وتلو لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 15 دقیقې کې همدا مسالې څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او درې درانه میلمانو دغه بحث ته راغوښتي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار، د سیاسي چارو شنونکی او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د اقتصادي چارو کتونکی دریا خان بهیر. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. دوه میلمانه ښاغلی حاطف مختار او دریا خان بهیر سټوډیو ته وصل شوي دي. هڅه کوو چې نجیب آزاد هم سټوډیو ته راوبلو او وصل شي له بحث سره. راځئ له بهیر صاحب نه به بحث پیل کړو. بهیر صاحب، ستاسو په نظر دغه یو کال ته لنډه کتنه وکړو، اقتصادي نظره افغانان په ډېر بد وضعیت کې دي. د افغانستان اقتصادي وضعیت په بېساري ډول ناوړه بلل شوی دی. لامل څه کېدلی شي ستاسو په باور، او آیا د دغه وضعیت نه د وتلو څه لارې چارې ستا په لنډ وخت کې؟ مهرباني.
او تاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته بې له شکه چې د افغانستان نننی اقتصادی، ټولنیز، امنیتی او سیاسی وضعیت دا د نړیوالو د هغو نامناسبو پریکړو، چلندونو او تصامیمو لامل دی چې نن افغانستان دا وضعیت ته رسولی. البته یو اړخ یې، دویم اړخ یې چې غټ بودی تشکیلی دا خپله د افغانانو ستونزې وي دننه په هیواد کې، چې په هرې برخه کې دوی د ده تر څنګ چې کار وکړو ستونزې زدولې. افغانستان د تیر کال د اګست 15 نه را په دې خوا متاسفانه د اقتصادي لحاظ از سختو ستونزو سره رامخ شو، او دلایل هم دا دي چې تقریبا د بهرنیو مرستو تقرب تقریبا صفر ته، او د ده تر څنګ د یو هیواد د یو سیستم د منځه تګ په دې دلیل چې یو تعداد زیات متخصصین یا کارپوهان یا هغه خلک چې دغه سیستمونه یې دغه کارونه یې پر مخ بیول، دوی په مختلفو دلایلو او عواملو هیواد یې پرېښود. دا او بل دلیل هم دا چې یو تعداد زیات هغه د ملکي خدماتو کارکوونکو خپلې دندې د لاسه ورکړې، یو تعداد وتلې، یو تعداد دندې د لاسه ورکړې، او بل د پخوانی امنیتي دفاعي ځواکونو اکثریت غوڅ اکثریت خپل دندې د لاسه ورکړې. تقریبا 3000 قرار دادی کار کنون که چی در افغانستان که دویم یک تیازیات اخبال دنده دلا سور که دا باید دو شد چی در افغانستان اقتصادی ستونز زیاد چی در ده ترسنگ در افغانستان در اقتصادی لحاظ یک گزاری پیدا که در تولید نسبی تولید.
بله بهیر سیب، لکه پا دیتم چی چی در سیاسی وضعیت پر اقتصاد سمره ناور اغیز کرده؟ ایزا که طالبانو پا یو کال که حس وکړه چی لسیمی نړی سره تعامل وکړي، ډیر سفرونه هم وکړل، حتی تر اروپا پورې هم راورسیدل، اما په دې وکال کې هیڅ چا ورته د رسمیت پیژندنې لپاره شین څراغ ونه خود. فکر نه کوي چې دغه سیاسي پیکوالی اقتصاد لا هم کندې ته غورځولی، نور هم خراب کړی؟
بله شکه سیاست او اقتصاد یو د بل سره اړیکې لري، او حتی د یو سکې دوه مخونه غوندې دي. په تېره بیا په هغه هیوادو کې چې د درېیم نړۍ هیوادونه دي یا پرمختللي یا نوي غواړي چې پرمختلل شي یا پیشرفت، هغه هیوادونه یا ستونزمن اغېزمن هیوادونه لکه افغانستان باندې دلته سیاست او اقتصاد یو د بل نه بېلولی نه شي. افغانستان کې موږ د تجربه لرو، په تېرو شلو کلونو کې د تجربه بیخي زیات د افغانستان خلک لري چې هر وخت کې چېرې د موږ سیاسي روابط یا اړیکې د نورو هیوادو سره، منطقې سره، ګاونډیانو سره د لرو نږدې هیوادو سره ښې وه، د موږ په اقتصاد به یې هم ښه اړیکه درلوده، تاثیرات درلودل. متاسفانه که ضعیفه کېدل دا خپل منفي تاثیرات هم درلودل. فعلا هم زه فکر کوم چې د سیاسي لحاظه که چېرې افغانستان د اول د خپل دننه په هیواد کې د خلکو سره یو توافق یا اجماع ته ورسیږي، د خپل د خلکو په اصطلاح د خپل د خلکو زړه ترلاسه کړه، او د خپل د خلکو ابتدایي او اساسي حقوق چې دي هغه ورکړه، او خلکو ته دلایل پیدا نه شي چې بېرته دولت کارونو ته خنډ جوړ کړي، نیوکې وکړه. زه فکر کوم دا ستونزې حل کېږي. د نجونو مکتبونه یو تعداد زیات کارکوونکي چې خپلې دندې د لاسه ورکړي، البته دا تبعیض دی چې د عمارت کله چې اسلامي عمارت کېږي خلک د دننه توقع دا لري چې نه دغه مسایل باید حل وي. دغه مسایل په ټوله کې باید دزه شوي چې دننه په هیواد د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن پیدا شي، او دغه واټن کله چې دننه پیدا کېږي به دا باعث لیده کېږي چې د نړۍ سره هم موږ واټن پیدا کړو. یعنی افغانستان د دغه موضوعات هم البته یوه برخه دننه، هلته د افغانستان یا د اسلامي عمارت اړیکې د نړۍ سره دوه ګوته لري. یو خو دا دننه چې دا ظاهرا دا ښیي چې مثلا د افغانستان د خلکو د حقوقو بده پرته له تبعیض د افغانستان د خلکو د حقوقو د پاره هغه قد پورته کوي، دا یو څه دا ظاهر کوي. اما باطن کې نړۍ هم غواړي چې د خپل اطمینان حاصل کړي، تر څو چې دوی د اسلامي امارت له جانبه مطمئن شي چې دوی له تاریخ نه هغو ته ګواښ دی او نه څه ستونزه پېښېږي، تر څو چې دوی د اسلامي امارت سره په اړیکه کې شي. خو یو څه چې ډېر مهمه دي، لوتین صاحب هغه دا دي چې د هر افغانستان کې انشاءالله چې هر چارواکی دا احساس کوي او درک کړی ده چې د دوی لپاره د افغانستان د خلکو اقتصادي پرمختګ یا د دوی په دسترخوان کې یو مړی ډوډۍ راوړل دغه اولویت دی. دوی لپاره د کار او درس او تعلیم زمینه
مساعده ده. هله به هیڅ څه دغه خندونه چې کومو په دې برخه کې دا خندونه لري شي، او لکه څنګه چې تاسو وایي طالبان وکولای شي هدا اقل په کور دننه د افغانانو زړونه خپل کې، او چې بیا نړۍ ته هم په اصطلاح روی ولري یا مخ ولري، او ورته وایي چې اوس خدای موږ د افغانستان دننه مسلې حل دي، بیا به وروسته سیمه ایز او نړیوالې معاملې هم کېږي، تعاملونه به هم کېږي. مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب هاتف مختار، ستاسو په نظر د طالبانو کومو ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده په دې وکال کې؟
لودین صاحب سلام تاسو ته، محترم بهیر صاحب ته، تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت احترام وړاندې کوم. تر ټولو د مخه دلته باید متوجه شو چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو ستراتیژي د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف. که یو دقه متوجه شو چې آیا افغانان او افغانستان خلک د 9/11 مصوبین او طراحانو، ځواب پیداوي چې نه. په ټول د 60 کلونو کې په افغانستان کې داسې راپورونه شته چې 1,000,000 افغانان ووژل شو، او دغه افغانان د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف د امریکا شکیلاک. له بل اړخه اسلامي امارت اوسنی نظام کله چې د قدرت ګدۍ ته رسیږي، د قدرت جزایر هم په افغانستان کې له منځه ځي. هغه قلابي امپراتوران چې په افغانستان کې د افغانستان هویت او افغانستان تاریخ هم نه منل، د سیاسي او اقتصادي صحنې نه لرې کیږي. اوس نړۍ د افغانستان نسق غواړي او افغانستان نړۍ نسق غواړي. دلته باید فوکس په ده باندې وشي. امارت اسلامي افغانستان په دې ټول یو کال کې ونشو توانېدلی چې د یو متوازن او بېطرف او بېپرې سیاست په نتیجه کې داسې یو بهرنۍ ډیپلوماسي نړۍ ته وشي چې د هغه په نتیجه کې افغانستان له زوال نه ووځي. د چینایانو فعال او د روسانو فعال حضور په افغانستان کې د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی. تاسو زما غږ لرئ په سټوډیو کې؟
ستاسو غږ سته مختار صاحب. زه هم راتلم دې موضوع ته چې تاسو نظر داده چې امریکا طالبان باید له نړۍ سره په ځانګړې توګه له لویدیځ سره غاړه غړی شي، له هغوی سره په حساب راشه درشه عادي کړي، نظر دې ته چې له روسیه او چین سره ځان نږدې کړي.
زما باور دا دی چې افغانستان اوسنی نظام باید یو بې پرې او متوازن سیاست په نتیجه کې دی هم د امریکا او ناتو سره، هم د روسانو او د چینانو سره ښه تعلق لري. که تاسو د افغانستان های جیوپولیټیک او جیوپولیټیک نقطې ته ځیر کیږئ، دې نتیجې ته رسیږئ چې افغانستان باید یو بې طرف او متوازن سیاست د اروپا او د روسانو، د سعودي او د ایران، د هند او د پاکستان په هکله ولري. ځکه که موږ د افغانستان تاریخ ته ګورو، کله چې یو قطب سره درېدلی یو، نو تقریبا ټول نړۍ زموږ سره په مخالفت کې قرار لري. شبه دا لارې وي چې امارت اسلامي افغانستان د یو متوازن او بې طرفه سیاست په نتیجه کې د امریکایانو او د اروپایانو سره او د روسانو او چینانو سره ښه تعلق ولري.
بله، او مختار صاحب به فکر کوي چې په تېر یو کال کې دغه اړیکې یو طرفه وي، یعنی توازن پکې نه و. هغه توازن چې تاسو وایئ چې د لویدیځ او یا په ټوله کې د لویدیځ بلوک او د ختیځ بلوک ترمنځ توازن وي په نړیوالو اړیکو کې یا په سیاسي تعامل کې؟
په دې تور یو کال کې د افغانستان ملي منافع لا تحریف شوی نه دی. چې د افغانستان ملي منافع تعریف شي چې څه شی دی، آیا موږ څنګه کولی شو متوازن سیاست ته منتج شو، څنګه کولی شو چې افغانستان له انزوا نه وباسو، آیا اوسنی نظام ټولو افغانانو ته د منلو وړ دی، آیا افغانستان اسلامي امارت پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شوی چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي. غوره به دا وي چې اسلامي امارت په اوسنی شرایطو کې پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي، او د مشروعیت نه وروسته بهرنۍ پالیسی د افغانستان باید متوازن وي. چې اوس موږ فکر کوو چینایان او روسان افغانستان ته ډیر نږدې دي نسبت امریکایان او ناتو ته. د امریکا او د ناتو روابط هم د افغانستان د اوسنی نظام سره دی، خو دغه روابط ټول استخباراتي، اطلاعاتي او امنیتي روابط دی. غوره به دا وي چې افغانستان من حیث د یو ملت د سیاسي او اقتصادي انزوا نه ووځي. دا په هغه صورت کې کیږي چې امارت اسلامي افغانستان خپل ملت ته مراجعه وکړي، او د مشروعیت کور یا ځاله یا مرکز یا سنټر د افغانستان ملت دی. کله چې امارت اسلامي افغانستان د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي، موږ متوجه کیږو چې افغانستان به یو ناپېیلی سیاست منتج شي.
بله، کور ودان. مختار صاحب، ښاغلی بهیر، تاسو څه فکر کوئ اوس مهال یو ډول ټکر موجود دی، دغه روان وضعیت ته چې ګورو؟ مثلا نړیوال وایي چې په افغانستان کې
بشری حقونه تر پښو لاندې دي. طالبان وایي چې نه، وضعیت آرامه ده، بشری حقونه د ټولو خلکو تامین کړي دي. وایي د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي. نړیوال وایي په کور دننه افغانان وایي طالبان وایي چې پرانیزوي. څه وشي چې له دغه ټکر حالت نه طالبان راووزي؟ بالاخره هغه څه چې افغان ولس غواړي، هغه څه چې نړیوال غواړي، هغه ومني. حداقل که ټول نه مني، یو څه خو ومني. سره داسې خو نه کېږي چې کلی کور به کوو سره، اما نړۍ د یوې خواته روانې او د طالبانو حکومت بلې خواته.
لودین صاحب، هغه خو په ټوله کې دا باید واضح شي چې یعنی اساس بنیاد که سم کېښودل نه شي او واضح نه وي خلکو ته، نو راتلونکي به څنګه سړی تصور وکړه خپلې اړیکې د خپل د ملت سره او خپلې اړیکې د نور هیوادو سره څنګه کولی شي د تصور وکړي؟ اول دغه حکومت دوام یا عمر څومره دی؟ د سرپرست اداره ته څه وخت پورې ده؟ دا یو. دویم، دغه هیواد کې کوم قانون حاکم دی فعلا قابل د تطبیق دی؟ آیا پخوانی اساسی قانون دی د جمهوریت د وخت؟ آیا داغه نه پخوا د ظاهرشاه د وخت دی؟ یا کوم وخت کوم قانون دی؟ آیا دوی خپله کوم قانون جوړ کړی دی؟ آیا د خپل دوی د خپل د تجارتي اصول چې زیات پس اقتصادي مسایل غږیږم، دا دوی د خپل تجارتي او اقتصادي اصول د کوم قانون په اساس باندې دوی تنظیموي؟ دوی چې غواړي اړیکې وصل کړي، اقتصادي اړیکې ولري د نړۍ د هر هیواد سره، د هر سازمان سره، دوی د کوم قانون په اساس باندې دغه اړیکې سره ګوري، پالي او لاسلیک کوي؟ دغه اساسات دي. تر څو چې دغه اساسات حل نشي، خلک د دغه مخمسه حسین نوزي خلکو توازن نشي، زه فکر کوم دا ستونزې دا رقم دوام کوي. دا حق دی، دا واضح خبرې په دې د افغانستان یو ماشوم نه تر یو سل کلن نری یا ښځه، یو هغه په دې ښه پوهیږي چې د نجونو لاسرسی یا د افغانستان د ټولو اتباعو لاسرسی پرته له تبعیضه مکتب ته، درس ته، پوهنتون ته، کار ته، دا د دوی حق دی، دا باید ورکول شي. دا چې څه رقم محیط ته ورته جوړی، دا دولت او حکومت دا ستا مسؤلیت دی، ته یې باید جوړ
کړې. تاسو وایئ چې په دې یو کال کې لازم بنسټونه جوړ نه شول، طالبان همدا لامل دی چې له نړۍ سره هم تعامل ته نه دي نږدې شوي، ځکه نړۍ یو څه غواړي، ولس بل څه غواړي، طالبان په بله روان دي. د بحث بل میلمه ښاغلی نجیب آزاد هم چې د چارو کتونکی دی او د باور غورځنګ مشر دی، سټوډیو ته وصل شوی. راځئ له ده به واورو. آزاد صاحب، ستاسو په نظر یو کلان بهیر د طالبانو څنګه ارزوئ په لنډو کې؟ یعنی طالبان بریالي شول چې په یو کال کې حداقل اساسي بنسټونه جوړ کړي، یا که بنسټونه نه جوړوي، د بنسټونو د جوړولو لپاره هڅې پیل کړي؟ آزاد صاحب، فکر کوم انټرنیټ کمزوری دی، که زموږ غږ اورئ تاسو سټوډیو سره وصل یئ. په هر حال بهیر صاحب، دا پوښتنه به تاسو نه وکړم. تاسو وایئ چې بنسټونه جوړ نه شول، فکر نه کوئ چې د بنسټونو د جوړولو لپاره هڅې شوي دي؟
تر اوسه موږ څه نه وینو، خو افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې دا ناخوالو ستونزو تر څنګ چې میلیاردونه ډالر راغله، را زیاته برخه یې په نظامي اهدافو مصرف رسېدله، او وروسته له شلو کلو افغانستان خلک په فقر کې، 9% فقر کې ژوند کوي. دا په دې معنا چې هغه څه چې شوي افغانستان کې په سمه توګه شوي نه و. خو اوس هم او یوه برخه د دغه فعالیتونه رسنۍ وي، او د خلکو غږ پورته کول او رسول ملت ته او وصل کول د ملت او د دولت و. اوس تاسو فکر کوئ رسنۍ مدني ټولنې دغه کار نه کوي، نو خلک زیاد د اطلاعاتو ته لاسرسی هم نه لري. کله چې اطلاعات ته لاسرسی نه، موږ نه پوهیږو چې دا دولت څه کوي، په څه شي اخته دی، د دوی پالیسي او
کړنې. ډېر مسایل لا هم ګونګ دي چې باید ورته ځواب وویل شي. مننه بهیر صاحب، راځئ چې آزاد صاحب وصل شوی دلدنه به اورو. آزاد صاحب، مهرباني، تاسو مخکې که پوښتنه نه وي اخیستې، زما پوښتنه دا چې تاسو په لنډو کې د طالبانو د حکومت یو کلان بهیر څنګه ارزوئ له سیاسي اړخه؟
سلامونه درنښت، ما مخکې پوښتنه واخیستل، زه بښنه غواړم چې تخنیکي ستونزه ده،
مهرباني،
هڅه کوم چې وصل شم بیا نه وسلېږم. په هر حال په تېر یو کال کې نه یوازې طالبانو، نه دا چې طالبانو بنسټیز کارونه ونه کړل، بلکې هغه بنسټونه چې له پخوا وو هغه هم له منځه ولاړل. په تېر یو کال کې د فقر کچه هغه حتی چې شاوخوا نه وي فیصد ولس د دوه وخت ډوډۍ نه لري. د دې تر څنګ د بیان او د فکر ازادي، د مېرمنو حقونه، د نجونو په وړاندې مکاتب بند شول. په تېر یو کال کې همدارنګه په تېر یو کال کې افغانستان د نړۍ د ستر کور چې یو برخه وه یو وخت له هغه څخه منځوي سو. د دې تر څنګ
بله، آزاد صاحب متاسفانه چې اړیکې پرې کېږي، راځي ستونزې ډېرې دي. حاتف صاحب، له تاسو به واورو. ښاغلی مختار صاحب، دوم کال ته طالبان ننوځي د حکومت ولې سبا د دویم کال لمړنۍ ورځ ده. څو کې طالبان چې حداقل په دویم کال کې دغه کومې ناخوالې چې یاد شوې دغه کومې ستونزې چې یاد شولې له دغو نه ووځي او بالاخره له منځویتوب را ووځي او له نړۍ سره کلی کورو کې راشه درشه وکړي.
تر ټولو د مخه دلته یو خبرو ته باید ځواب ورکول شي چې د فقر عامل په افغانستان کې تنها اوسنی نظام نه دی. امریکا د افغانستان پیسې کنګلې کړې او د افغانستان په انزوا کې تر ټولو زیات د امریکا او د ناتو لاس ده. طالبان هم په ده کې ډېر ګران دي چې ونشو توانېدلی یو ملي نظام منځته راوړي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان له سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي. ستاسو د پښتنې په متعلق اسلامي امارت دی تر ټولو دمخه زموږ هیله دا دی مشوره مو دا دی دوی مشرانو ته مو همدا بار بار ویلي چې تاسو په یو ملي ستره لویه جرګه متحد شئ یا انتخاباتو ته لاړ شئ. که انتخابات نه منئ نو راځئ خپل دود او دستور او د نیکونو او پخواني مشرانو خپل اسلافو تاریخ ته مراجعه وکړو چې یو ستره لویه جرګه جوړ کړئ. د دغه ستره لویه جرګه په نتیجه کې د افغانستان د اسلامي امارت مشروعیت باید د افغانستان د ملت نه واخیستل شي. پس له دنه پر داسې یو متوازن سیاست منتج شي چې د هغه په نتیجه کې بلا قید او شرط د نجونو ښوونځی پرېږدي. تاسو تیشه باید په خپل پښه ونه وهئ، تبر باید په خپل پښه ونه وهئ. افغانستان ملت له سیاسي او اقتصادي او نړیوال انزوا نه وباسي.
نو مختار صاحب، ولې د یو کال کې دغه کار ونه شو؟ طالبان خو د افغانستان تاریخ باندې پوه دي، هغوی ته د جرګو اهمیت معلوم دی. دوی فقط د علماو یو غونډه را وبلله چې هغه هم تر ډیره فرمایشي وبلل شوله او هغه کومې ناخوالې چې موجودې وې په هغوی ډیرې تبصرې هم ونه کړې. ولې په یو کال کې مثلا داسې د جرګې تابعا ونه نیول شوه یا حداقل د ټاکنو په اړه باندې څه ونه ویل شول؟ حالات لا هم ګونګ دي. طالبان ډېر رسنیو ته نه حاضرېږي او ډېر څه نه وایي، فقط هغه څه خپروي چې دوی غواړي. د ولس په درد باندې ډېر نه غږېږي.
طالبان باید په دې پوه شي چې د افغانستان اوس اکثریت 30 میلیونه نفوس ټول طالبان نه دي، او په دې متوجه شي چې اوس د قدرت پر ګدۍ ناستې د قدرت د ګدۍ حق دادی چې د خپل ملت ته ته باید ځواب ورکړي. د افغانستان ملت سونه نه دي. افغانستان ملت حق لري چې تعلیم او تحصیل وکړي، مکتب او ښوونځی ته لاړ شي. د نظام په منځ کې او د خلکو په منځ کې چې کوم واټن دی، دا واټن باید له منځه لاړ شي. له بل اړخه طالبان په خپله باید وویل شي چې پر داسې یو سیاست منتج نسو چې د هغه په نتیجه کې افغانستان له انزوا نه ووځي. د حل لارې که تاسو اجازه راکړئ زه په یو دقه کې د خپل خبرې راغواړم. د حل لارې دا دی چې افغانستان ملت ته د افغانستان اسلامي امارت مراجعه وکړي، په یو ستره لویه جرګه دې منتج شي، د ښوونځیو دروازې دې د نجونو په مخ کې پرېږدي، د چینایانو او د امریکا په منځ کې یو متوازن او بې طرفه سیاست دې جوړ کړي، افغانستان دکتورین دې جوړ کړي، په افغانستان کې د قانون اساسي تعدیل کړي. که قانون اساسي دوی نه مني، قانون اساسي کولی شي ریفورمې کړي یا اپډیټ یې کړي. خو تر ټولو د مخه غوره دا دی چې افغانستان اسلامي امارت خپل مشروعیت دی د افغانستان د ملت نه ترلاسه کړي. افغانستان پس له دننه نه باید د هیڅ یو ترهګر که هغه القاعده وي، که هغه نور داسې ترهګر ګروپونه په نړۍ کې، افغانستان باید د دغه ترهګرو ځاله نه وي. زموږ د افغانستان اوسنۍ جغرافیه باید د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. د یو متوازن سیاست په نتیجه کې افغانستان باید د دغه سیاسي او نړیوال انزوا نه وباسو. امریکا او د امریکا ملت باید په ده باندې متوجه شي چې په تیرو شلو کلونو کې افغانان دلته وژل شوي. هغه بشر دیش ارتیکل هیومن رایت ډیکلریشن د په افغانستان کې د امریکا او د ناتو له طرفه نقد شوی. افغانان وژل شوي، کورونه وران شوي، جوماتونه وران شوي، مشران یې ورته وژل شوي. د ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف د دوی د مشرانو لاسونه وتړل، د خپل خاورې نه بل چیرې یووړ. امریکا مغوره چې یو غټ سوپر پاور قدرت دی، باید د فقیر ملت سره د نړیوالو او بشری قوانینو پرانا کې معاملہ وکړي.
بلې مختار صاحب، تاسو وبخي وخت خبرونه کم د غوړم چې د باسر راټول کو، تاسو خو مسایل ته اشاره وکړه، خیس پارختنی مو وکړلې د لوی جرګې، مثلا د جنونو د تعلیم. تاسو د طالبانو له چارواکو سره هم کله کله نږدې بحثونه کوي یا ورسره په تماس کې یې، په یو ډول فکر کوي دا پوتنشل یا دغه قواش ته په طالبانو کې چې په دغه راتلونکي کال کې دغه کارونه وکړي، لوی جرګه را وغواړي، او هدا اقل تاسو په باور له ولس نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، داسې څه وینئ، داسې څه نښې نښانې شته؟
تر ټولو د مخه زمونږ خبره د مشورې په حد کې دی، یو اجرایي صلاحیت نه لرو. د طالبانو اکثرا مشران خپل هغه ستونزې مني، مثلا د نجونو په مکاتب کې ډېر داسې مشران دي چې هغه ماتل ویلي او خلکو ته ویلي چې موږ دا مکتبونه او ښوونځی پرېږدو، خو غوره لاره دا دی، بهتر لاره دا دی چې طالبان نمو غوښتنه دا دی. په کمال د احترام، تاسو د افغانستان تاریخ مطالعه کړئ، تاسو د افغانستان کې د کمونیستي نظامونو تاریخ او د مجاهدینو تاریخ هم مطالعه کړئ، تر د مخه مطالعه کړئ چې افغانستان څنګه نظامونه متلاشي شو. که تاسو غواړئ چې په قدرت کې پاتې شئ، خپل ملت ته مراجعه وکړئ او د دغه ملت انساني او بشري او اسلامي حق ترنه اخلئ.
سلامت
اوسئ،
کور مو ودان. مختار صاحب، ښاغلی بهیر، ستاسو په نظر طالبانو ته عمده کورنۍ دندې څه دي ترڅو په دغه نوي کال کې چې سر له سبا دوی پیلوي، دوی دغه کومې ناخوالې چې په دې بحث کې ورته اشاره وسوه حل کړي، او بالاخره په کور دننه او نړۍ کې مشروعیت ترلاسه کړي، او د افغانانو د روان اقتصادي رنځ چې ده په ده باندې پټۍ کې ښودل شي؟
دین صاحب، ښه به دا وي چې طالبانو اول د خپل تیر یو کال ښه مطالعه کړی چې دوی څه یې وکړل. د 15 اگست 2022 نه تر اوسه پورې دوی څه یې وکړل. صادقانه دی کینی دوی د مطالعه وکړه چې دوی کې څه ناخوالې وې، څه ستونزې وې، او څه مثبت او منفي ټکي وو. دا یو. دویم دا چې تیرو شلو کلونو کې ډېر ښه غټ درسونه پراته دي، او د هغه ضعف نقطې معلومې دي او فرصتونه معلوم وو، او ستونزې چې افغانستان کې افغانستان ورسره مخامخ و، هم د نن هم له بهر څخه هم د ګاونډیانو څخه هغه درسونه ښه پراته دي. د فکر کوم یو وار د هغه ته مراجعه وکړه، ډېر ښه درسونه په هغه کې پراته دي. د دوی یو کال تجربه هم اوس وشوه په حکومت داری کې، او امید دا دی چې دوی په دې پوه شوي چې هر کار ځان ته یو خاص تخصص تجربه غواړي. تعهد کې د دوی موږ خبرې نه کوو، دوی وایي چې موږ افغانستان ته ژمن خلک یاستو، موږ په ده باندې قضاوت نه کوو، دا به تاریخ قضاوت وکړه. خو تخصص د لحاظ پوهېږو چې دوی هغه څه نه دي کړي، یا هغه پوستونه یې په هغه خلکو نه دي ډک کړي چې هغه د افغانستان دپاره، د افغانستان د بقا دپاره، د افغانستان د اقتصادي بحران د مهارولو دپاره یو څه وکړه. په دغه برخې کې د دوی کار وکړه. دوی د حداقل نوی کال د یو نوي ښه خبر سره د افغانستان خلکو دپاره پیل کړه. امید دا و، البته په تېرو کې کله چې دوی د تاشکن غونډې ته یا د شانګهای غونډې ته یا دغه ځایو ته لاړه، خلکو ته توقع درلودله چې دوی به یو څه خبر، یو نوی خبر، یو ښه خبر چې هغه د افغانستان د خلکو دپاره هم مؤثریت لري، او افغانستان خلک یې غواړي، او نړۍ یې غواړي، داسې یو خبر څه دوی لاړ شي. متاسفانه هماغه زړې خبرې وي، هماغه زاړه کورونه. امید دا ده چې نوي کال کې دوی اول د خپل د نظام دوام، بقا، د ده عمر، د ده نویت، افغانستان کې اساسي قانون، د هغه په څنګ کې نور قوانین، د افغانستان د خلکو حقوقو ته احترام کول، او صرف احترام کافي نه دی، هغه عملي کول، او دا حق خلکو ته ورکول، دغه اساسي خبرې دي. او دا خبرې دغه وضعیت زه فکر کوم د پخوا په شان هم دا شعارونه ورکول کېده، د شعار نه دغه حالت ووځي. اوس خلک په ښه او په سپینه تور ښه پوهېږي واقعا که چیرې دوی غواړي چې افغانستان کې متخصصین راشي کار وکړي، هغو ته دې واقعا اول د نن هغه موجود چې دي هغو ته دې د کار زمینه مساعده کړه، د هغو نه د کار واخلي. تاسو فکر وکړئ په اداراتو کې اوس ته درېیم بس څلورم بس پورې پخواني خلک چې د کار تجربه یې درلودل، هغه خلک پاتې نه دي، ټول د دوی په ځای دوی نور خلک مقرر کړي دي. آیا دا ټول خلک دوی ملوث وو په فساد باندې؟ که چیرې هغه خو د هغه مدیریت کول خو بیا د تا کار دی، تیر مدیریت کوي، څنګه یې مدیریت کوي؟ نو ته هم در رعایت د رهبري او د مدیریت باید په دوی کې پیدا شي، اما واقع بینی باید په دوی کې اوسېږي، او د هغه په اساس دوی باید خپل تصامیم جوړ کړه. متاسفانه دا څه موږ نه وینو، یعنې داسې یو حرکت، یو داسې یو خوځښت من نه وینو چې تقرمت
اوسې.
سلامت اوسې.
ډیره مننه په دې هیله چې دغه کومې کورنۍ دندې چې تاسو ورکړې او کومې سپارښتنې چې وشوې دا عملي شي او راتلونکی کال له دغو ناخوالو نه افغانستان ووځي. کور مو ودان د بحث میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار، د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد، او د اقتصادي چارو کتونکي دریا خان بهیر. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.